شنبه د ورځې 14 د اپریل 3 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شو او د ماشوم تورو بچو د خبرونه په منځني صف 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم په azadi.com کې نیول شي. د خبرونه د نیم ساعت په مخز احمد چیبر د طاهر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان په برخه کې د ناټو او روسیې د همکاري د ځنډېدو په باب د ماسکو له نظر خبرو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د ناټو سرمنشي وایي په د افغانستان په انتخاباتو کې بل افغان امنیتي ځواکونو سره ناټو مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر شفافو انتخاباتو ټینګار وکړ او امریکایي چارواکي څرګندوي چې په تکساس کې د امریکایي ځواکونو په یوې اډیکې د ډزو پر مهال لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې ایساف ځواکونه به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. راسموسن چې پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبرې کولې وویل د امنیتي چارو مشي به افغان امنیتي ځواکونه کوي. په داسې حال کې چې ایساف ځواکونه به ملاتړ کوي، افغان ځواکونه به په ټول هیواد کې مشي کوي تر کومه ځایه چې د انتخاباتو لپاره له تیاریو ښکاري دوی تعهد، زړورتیا او مسلکي مهارت ښودلی دی. د ناټو سرمنشي په عین حال کې وویل چې تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات شفاف او باوري وي څو د هغو نتیجې د افغانانو لپاره د منلو وي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په دغه هیواد کې د یوې تاریخي ډیموکراتیکي تاریخي مرحلې استازیتوب وکړي. افغانان به د شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي پر ځای د بل جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکړي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خبر شو، جان کیری په کې د افغانستان انتخابات وروسته له یوې لسیزې قربانۍ او مبارزې خورا مهم وبلل. په دې بیان کې پر بی طرفه او شفافو انتخاباتو ټینګار شوی دی چې نتیجه یې اکثریت افغانانو ته د منلو وي، داسې چې افغانستان نور هم ورسره متحد شي او هم پکې په راتلونکي کې ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي شي. ولسمشر حامد کرزي په سرپل ولایت کې د ولایتي شورا رئیس کاندید او د نوو نورو ملکیانو د وشل کېدو د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی وګماره. د سرپل ولایتي شورا ته کاندید حسین نظری له نهو ملګرو سره د یک شنبه په شپه له بلخا بلوسوالي د ولایت مرکز ته روان وو چې په لاره کې د وسلوالو سخت دریځو له لورې وتښتول شو او وروسته ووشل شو. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست په هڅو د وسلوالو مخالفانو یوې اته کسیزې ډلې له مخالفته لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. د دې ډلې قمندان اختر محمد عمری وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو مشرانو ورته وویل چې د افغانستان عامل منفعت تاسیسات وران کړي ځکه یې له دولت سره له مخالفته لاس واخیست.
مخه کنه سوي به تر متراغو اټومي سيار خدا کار ټول غلط کلینیک ما پرېږدي، مکتب ما پرېږدي، افغانستان کې ټول سلام ما پرېږدي او مکتب نه ورسې سوي کې مخ تسهیل تعلیم کې او تربیه کې.
د ملي امنیت ریاست مسولان وای چې یادې ډلې لتیرو دوه کلونو راځي چې د پکتیکا ولایت په اومنه ولسوالۍ کې فعالیت کاوه. امریکایي چارواکي وایي چې په تکساس کې د امریکایي ځواکونو په یوې اډې د ډزو پر مهال لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. تر ډزو وروسته د فورت هوټ پوځي اډې ته پولیس ورغلل او د امنیت تامینولو په هدف دا اډه وتړل شوه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل مش خو بده شو بیو چې داسې پیښه بیا وشوه. زه نه غواړم چې پر حقایقو تر هغه تبصره وکړم چې معلوم شوی نه وي چې څه پیښ شوی دی. خو د اوس لپاره زه د هیله کوم چې په ټول هیواد کې خلک د هغو کورنیو لپاره چې په فورت هوټ کې خپل خپلوان دي هغوی ته فکر وکړي او له دعایې هیر نه کړي. د تکساس په دې اډې کې په 2009 کال کې هم ډزې شوې وې چې په کې 14 عسکر وژل شوي وو او 10 نور ټپیان شوي وو. تورن نزال حسن د دې پیښې په تړاو تیر دسمبر په اعدام محکوم شو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په توګه د حمید ابو طالبي احتمالي ټاکنه به ځورونکي وي. د امریکا حکومت تر اوسه پورې ابو طالبي ته چې په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو په برمته کولو کې په لاس لرلو تورن دی ویزه نه ده ورکړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری هرف پرون خبریالانو ته وویل واشنگتن د ایران حکومت ته د ابو طالبي د احتمالي نومونې په اړه خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. فلسطینی ادارې په 15 نړیوالو ټولنو او کنوانسیونونو کې د غړیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د فلسطینی ادارې دا غوښتنه له اسرایلو سره د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرې له خطر سره مخامخولی شي. فلسطینی ادارې د چهارشنبې په ورځ دا غوښتنه یوازې یوه اونۍ مخکې تر دې وکړه چې د فلسطینی او اسرایلي خواوو خبرې پای ته رسي شي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وویل چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندلو غوښتنه یې په دې خاطر کړې چې اسرایل د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کولو ژمنه عملي نه کړه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
سلام سهر منیک مرغه د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو نورو ښارونو د هوا حالات اټکل دراتلونکو دولسو ساعتو لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 18.2، په هرات کې به اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24.2، په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی د تودوخې لوړه درجه 23.4، او په جلال آباد کې اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 26.2 اټکل شوی ده.
دا ستی رادیو سهارنی خبری مچل آوری د خبرونه په دوام په واوري چې د افغانستان په اړه د ناتو او روسیې د همکاري پر تعلیق ماسکو خوشنۍ څرګنده کړې ده. دا به هم واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په خاطر به ناتو ځواکونه له افغانانو سره مرسته وکړي. د همدې انتخاباتو په ارتباط د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې د ولایتونو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي.
کوم چارواکي د حکومتي امکاناتو نه یا د حکومت نفوذ نه کوم کاندید په ګټه یا تاوان استفاده کړي، عدلي او قضایي ارګانونه یې پاړه اجرات کوي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د ویان بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي، او دا به هم واوري چې پاکستانی د پاکستانی طالبانو ویان له اسلام آباد سره د اوربند په ارتباط تازه څرګندونې کړې دي. په کابل کې یو دکاندار سره شهیدلو یو چې په وروستیو کې اقتصاد خورا خراب و خو اوس وایي
اوس می شکر کاروبار دومره ښه دی چې د خلکو خبره چې اوس په لکاو معاملې کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دغه هیواد سره د ناتو د همکاریو پر ځنډېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې له تدا پریکړه نه د ماسکو او نه هم د ناتو تړون په ګټه ده. د ناتو د دې پریکړې په نتیجه کې افغانستان ته د روسیې هلیکوپترو درانیولو او د مخدر موادو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پروګرامونه هم لغوه کیږي. عصمت څاروان راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل روسیې سره په پوځي او ملکی برخو کې د همکاریو د ځنډولو په اړه د ناتو پریکړه د خوښنۍ وړ ده او دا پریکړه د هیڅ خوا په ګټه نه ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د سه‌شنبې په ورځ د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د کریمیا د شخړې پر سر له روسیې سره د پوځي او ملکی همکاریو د ځنډولو پریکړه اعلان کړه او اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړ. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای در راپور لمخی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د اعلامیه ژبه د هغو کلمو یاد وباله چې د سړې جګړې په دوران کې به کارول کېدی. په همدې حال کې د روسیې انټرفاکس خبری آژانس وایي چې د ناتو یو چارواکي پرون ورته وویل چې د دواړو خواوو د همکاریو د ځنډېدو په نتیجه کې به له روسیې څخه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته د روسیې هلیکوپترو د اخیستلو او د روسیې لخوا د مخدره موادو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پروګرامونه هم لغوه شي. انټرفاکس بیلدی چې د ناتو د دغه چارواکي نوم واخلي د هغه له قوله ویلي چې د ناتو او روسیې د همکاریو د ځنډېدو له کبله د روسیې د روزونکو له لوري د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا د مخدره موادو ضد پرسونل د روزلو پروګرام ځنډول کیږي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې ناتو په نورو ادارو او مؤسسو پسې ګرځي چې د روسیې پر ځای د روزنیز پروګرام هغوی ته وسپاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې د ناټو دا پریکړه به تروریستانو او منظمو جنایتکارانو ته ګټه ورسوي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن مخکې ویلي وو چې د ده هیله دا ده چې د ناټو پریکړه به په افغانستان کې د ناټو او روسیې پر ګډو پروژو منفي اغېز ونه کړي. خو د ناټو یو بل جګپوړي چارواکي ډي پي ای ته ویلي چې د ناټو پریکړه به هم له مخدره موادو سره د مبارزې عملیات او هم د هلیکوپترو د ترمیم پروژه اغېزمنه کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ناټو سرمنشي پرون په بروکسل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تیاری نیولی او د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه به ورسره مرسته وکړي. اندرس فوګ راسموسن د افغانستان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې په کار ده چې دا انتخابات شفاف او باوري وي چې افغانانو ته نتیجې د منلو وي. اسمت څاروان راپور لري.
د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د شنبې د ورځې تر انتخاباتو مخکې د کورنیو چارو وزارت په خلو کې ځانوژن کې حمله وخندله. راسموسن پرون د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې وویل د افغانستان شزو او نارینه او تازه پیغام څرګند دی او هغه دا دی چې د رایو صندوقونو ته لاړ شي. دا د دوی حق دی چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي. موږ د افغانستان له حالاتو سره مرسته کوو. د افغانستان تاریخي انتخاباتو ته انتظار باسو چې د شنبه په ورځ تر سره کیږي. راسموسن راتلونکي شنبه حق ورس وبلل چې افغانان پکې د خپل راتلونکي په باب فیصله کوي. د ناټو سرمنشي د کابل پرونی حملې ته په اشاره وویل افغانان دا ډول بریدونو ته چې د دوی د بیرولو لپاره کیږي نه تسلیمیږي. د افغانانو ته د شو او بریالیو انتخاباتو هیله وکړه. وی ویل موږ د بریالیو انتخاباتو توقع کوو او هیله لرو چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو په مهمه ورځ د خپل هیواد د نارینه او ښځو په ساتنه کې بریالي شي. تیره شپه د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو لپاره انتخاباتي کمپاین پای ته ورسید او د تیر شپې له 12 بجو د انتخاباتو تر ورځې پورې کاندیدان د کمپاین اجازه نه لري. څو خلک چې د کاندیدانو ویناوی او پروګرامونه د هغوی پسترو غونډو کې اوریدلی دي فکر وکړي او هغه چاته رایه ورکړي چې د دوی په باور تر نورو غوره دي. د شنبه د ورځې انتخابات لدی کبل هم ډیر مهم دي چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لایو منتخب ولسمشر څخه بلته په سولیز او دیموکراتیک ډول واک لیشتول کیږي. د ناټو سرمنشي وای د حملو لپاره د طالبانو له هلو ځلو سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او تشدد په مجموع کې ترتیرو دوه کلونو لشوای دی. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د ناټو او امریکا پوځیان له افغانستان په وتلو دي. د ناټو سرمنشي وویل که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه ونه شوه د ناټو او امریکا ټول پوځیان به د سش کال تر پایه له دې هیواده ووزي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي اندرس فوګ راسموسن څرګندونه واورېدې چې پرونی په بروکسل کې وویل د افغانستان انتخابات د افغانانو لپاره خورا مهم دي او د دغه انتخاباتو د امنیت لپاره به د ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره یو ځای امنیت تامین کړي. د دې انتخاباتو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري هم څرګندونه کړې دي. جان کيري پرون په یو بیان کې چې په امریکا کې خپور شوه انتخابات خورا مهم وبلل او د وویل چې د افغانستان انتخابات روس صلیبی له سيزي قرباني او مبارزه خورا مهم دي. په دې بیان کې پر بي طرف او شفاف انتخاباتو ټینګار شوې ده چې نتیجه یې اکثریت افغانانو ته د منلو وي. داسې چې افغانستان نور هم ورسره متحد شي او هم پکې پراتونکي کې دیموکراتیک بنسټونه پیاوړي شي. جان کيري د سولې ځواک پر انتقال هم ټینګار وکړ.
تازه، دقیق او بي طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
و بجې او 15 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. د ناتو سرمنشان راس فوګراس موسن پرونو ویل چې ایساف ځواکونه به د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ولسمشر حامد کرزی په سرپل ولایت کې د ولایتي شورا د یو کاندید او د نهو نورو ملکانو د وژل کېدو د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی وګماره. امریکایي چارواکي وایي چې په تکساس کې د امریکایي ځواکونو په یوې اډې کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. فلسطیني ادارې په 15 نړیوالو ټولنو او کنوانسیونونو کې د غړیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د فلسطیني ادارې دا غوښتنه له اسرائیلو سره د امریکا په منځ غړیتوب د سولې خبرې له خطر سره مخامخ ولې شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadi.com کې نیولې شي. یو رایا هم بدلون راوستل شي. دا هغه جمله ده چې فارن پالیسی خبرونی د یو افغان په وینا لیکل ده او د افغانستان د انتخاباتو د اهمیت مسلې چیرلې ده. د لویدیز یو شمیر نورو چاپی خبرونو هم د افغانستان د شنبه د ورځې پر انتخاباتو لیکنې خبرې کړې دي. دغه خبرونو ته جانقا علي کوزای کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیزو رسپانو د افغانستان د انتخاباتو په اړه مضمونونه خپره کړي او له بیلابیلو اړخونو د افغانستان حالت څېړلي دي. امریکا چا فارن پالیسی خبرونې په روسي غنه کې آیا شخړې به د افغانستان په انتخاباتو اغیز وکړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي. کچیر زیات شمیر افغانان په دې فکر نه وای چې دا انتخابات له حکومت څخه بل ته د سیاسي واک د انتقال لپاره نه دي، نو په دې اندازه حمله به روان نه کېدلې. د خبرونې په باور له انتخاباتو مخکې حمله د حمل د 14 منټې د انتخاباتو بلاره کول دي. د شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفتر باندې حمله او څو ورځې وړاندې په کابل سیرینا هوټل خونړۍ حمله او د غرس په درې مکارته کې د بهرانیانو په واستګنځي یمل مستون باندې حمله نړیوال او افغانان یو شان اندېښمن کړل. فارن پالیسی خبرونه لیکي د 2009 او 2010 کلونو انتخاباتو مخکې هم حمله زور اخیسته وو، خو دا ورستۍ حمله د انتخاباتو په ماشين یا سیستم او څارونکو باندې حمله دي او د غرض په کاندیدانو د هغوی په استازو او د انتخاباتو په کارکونکو هم حمله کیږي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي عجیبه خدا ده چې انتخابات او رای ورکونه په افغاني ټولنې او سیاسي چاپیریال کې ریښې ټینګې کړي او دا به نور هم پرمختګ وکړي. خبرونه لیکي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو برای به په دې پورې اړه ولري چې افغانان او نړیواله ټولنه د وروستیو حملو پر وړاندې څه ډول چلند کوي. خبرونه زیاتوي نیویارک شمس رسپانې د یکشنبې په ورځ لیکلي و چې له افغانستان څخه زیات شمېر بهرني څارونکي وتلي او ځینو غیر دولتي سازمانونو خپل کارکوونکي په نامناسب وخت کې بهر ته د رخصتیو لپاره استولي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي هغه افغانان چې له نړیوالو سازمانونو سره کار کوي د کار په ځای کې د امنیت په وړاندې خمن دي، خو له دې ټولو سره سره افغانان پر رایو کې ګډون ته ژمن دي. تایمز رسپانې په وروستۍ غنه کې راځي چې کډې بار کړو او افغانان خپل کار ته پرېږدو تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړي او په یو برخه کې لیکي کچیر موږ هر څه پاک او صفا کړو تاریخ به زموږ درناوی وکړي او افغانان به خپل برخلیک په خپل وټاکي. د مضمون لیکوال راجرز بویز لیکي د دې ونې قهرمان یا شخصیت باید حاجی شاه خان وي چې په افغانستان کې زمون خبريال ته ویلي طالبان دوی ته غوښونه کوي چې د رایو صندوقونو ته به نه ځي، خو مونږ هغوی ته ځکه غوږ نه نیسو چې یو رایه هم بدلون راوستی شي. د ټایمز رسپانې خبريال وړاندې لیکي دا د 2014 کال د ډېرې مهمې پوښتنې یو ډول ځواب دی. داسې پوښتنه چې مونږ له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې یو، آیا دا اوږده جګړه مو ګټلې ده؟ د امریکا سیاستوالو او ولس د ویتنام د جګړې ماته منلې وه، خو د هندوکش د غرونو د 14 کلنه جګړه د بې ځایه او پیچلو هیلو ګډوډو ستراتیژیو او ځینو خو کارونو یو مجموعه ده او باید په خوښۍ سره ولمانځل شي. لیکوال لیکي جان کیری چې په 1911 کال کې د ویتنام جګړې کې جنګېده او دا مهال د بهرنیو چارو وزیر ده، هغه مهال ویلي و څنګه له یو سړي څخه پوښتنه کوي چې د یوې اشتباه لپاره به وروستی کس وي چې ووژل شي. د لیکوال په باور افغانستان یو اشتباه نه و، خو زیاتې اشتباهګانې پکې شوې دي.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې له ټولو ولایتي چارواکو غوښتي چې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې بې طرفه واوسي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویاند عبدالتواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ټولو ولایتونو ته د رسمي لیکونو له لارې سپارښتنه شوې چې د ټاکنو په پروسه کې په بشپړ ډول بې پرې واوسي. اسمت څاروان له ښاغلي غورزنګ څخه د مرکې په پیل کې غوښتي چې ولایتونو ته د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د دې سپارښتنې په اړه نور معلومات ورکړي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالتما جمهور رئیس هغه فرمان لمخه چې د ټاکنو په پروسه کې د دولتي ادارو کارکونکو د چلند د اصولو په اړه صدر شوی، د هغه په اساس باندې دا دویم تل دی چې موږ ولایتونو ته، د افغانستان ټولو ولایتونو ته رسمي لارښوونه استو چې د ټاکنو په پروسه کې سیمه ییزه کچه د حکومتي امکاناتو او نفوذ څخه استفاده ونشي، او په عین زمان کې د انتخابات د پروسې د ملاتړ او د همکارۍ نقش ته ادامه ورکړل شي، او د دې پروسې د شفافیت سره مرسته وشي. دا داخلي چې حکومت په سیمه ییزه کچه دې ته لیوال دی او متعهد دی چې شفاف ټاکنې ترسره شي، او خلک په پرانستې فضا کې او پرته د دې فشارونه موجود وي خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي او راتلونکی زحمت وکړي.
که چیرته لدی سپارښتنې سره سره بیا هم ځینو والیانو په د انتخاباتو په بهیر کې مداخله وکړه، د سیمه ایزو ارګانونو اداره څه کولای شي؟
د افغانستان د جمهور رئیس فرمان واضح دی، همدې فرمان په دویمه ماده کې ویل شوي چې د شواهدو او اثباتیه مدارکو سره دا ثابت شول چې کوم چارواکي د حکومتي امکاناتو نه یا د حکومتي نفوذ نه کوم کاندید په ګټه یا تاوان استفاده کړي، عدلي او قضایي ارګانونه یې پاړه اجرات کوي، یا د عدلي او قضایي څار په موخه د صلاح مراجعو ته معرفي کیږي. د ټاکنیز شکایتونو د اورېدو کمیسیون موجود دی، په خپل رسمي ایزو ارګانونو په مستقله اداره کې د انتخاباتو په ارتباط یوه کمیټه ایجاد شوې ده، او د دې کمیټې هدف د ایجاد هدف هم دا دی چې په سیمه ایزه کچه د سیمه ایزو حکومتوالۍ د مامورینو په اړه د انتخاباتي تخلفاتو هغه موارد ترلاسه او پاړوندې اجرات وکړي.
تواب غورزنګ د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند.
خبری مجله اوري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شپږ ځان وژونکي نیولې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو په روانونه کې شپږ تنه ځان وژونکي نیولې چې د حمل په شپږ سم نیټه د ولایتي شورا پر پخواني رئیس او درای ورکولو پر مرکزونو د حملې پلان درلود. د مینپال په وینا د دغه کسانو درو نور ملګرو درېونی مخکي په کندهار شهر کې د ملي امنیت د ادارې پر تحقیق څنګه حمله کړې و.
دا انتحاریان دی غوښتل چې د ولایتي شورا پر رئیس باندې او هم د انتخاباتو په ورځ باندې دوی انتحاري بریدونه وکړي. دوی یو کس چې څو ورځې وړاندې د مخات په کوڅه کې نوې فامیلونه دي هغه به ترې برید کړی دی، او د هغو کسانو وروسته دوی بیا عملیات پر مهال باندې نیولي.
بلخوا نیول سوي کسان وایي چې په پاکستان کې د حملو او بم جوړولو مهارتونه زده کړي. د دوی په وینا په هغه مرکزونو کې چې دوی ته د حملو روزنه ورکول کېده ډیر نور شمیر کسان هم ورزل سو تر څو په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر کې حمله وکړي.
ما کور ته راوستل په دوه کې دوه نه د دوه سم افغانستانه او کمانت ست کم زیات موږ د غزنی نو شپدایان لیکو اول ځان رنه راته شو، نو بعد لا بیا مې بلا سات ټلیفون او کې سر زرنج راوستي بیا د درې نه پر اور پر د صبح دې ته مې بلا زرنج چلوي ما چل راځه ته نخښه سره کړین
چې باندې دې مات هغه وکړي چراس پاکستان چمن اده ته چې زوار له ما یو لښ په مسره وکړل نو دی دا غوې دا تریډینګ دا داسو د ماشنامو پروتو دا شان ور شول دی ته نو ما یو لښ په مسره وکړل یو نه پرې دا استه وي په 15 لوي شپې به کوي کوي اته په غری کې یو کور هغه کور چې استه وي سراي نا
استرایک داسور کوي. که څه هم د دولت وسلوال مخالفینو د دغه کسانو د نیول کېدو په اړه څه ندی ویلي، خو دغه ډلې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د ګډوډولو غواښ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د شوان رنگونه په پروګرام کې په کابل کې لیوادا سي دکاندار سره شخیدلې یو چې په څو کلونو کې خپل خراب اقتصاد په پښو درولې، خو تر دې مخکې پاکستان ته مخه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخي د وسلوالو پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد وای تر اوسه پورې لاله حکومت سره د اوربند غزولو پاړه ورستي پریکړه نه کړې، راپورونه د شاهد الله شاهد په حواله وای چې د دوی د ډلې اکثر غړي له حکومت سره د اوربند د تمدید مخالفت کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د وسلوالو پاکستاني طالبانو عمومي وایند شاهد الله شاهد د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د دوی سیاسي شورا لا تر اوسه پورې له حکومت سره د اوربند غځولو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. پاکستاني وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه د هیواد د حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړي وو. د پاکستاني طالبانو د عمومي وایند شاهد الله شاهد په خبره زموږ ځینې جګپوري غړي له حکومت سره د اوربند غځولو مخالف دي. همدا لامل دی چې موږ تر اوسه پورې په دې اړه ای پریکړه نه دکړي. نوموړي همداراز ویلي چې کچېری حکومت مذاکرات پر مخ وړل غواړي نو دوربند غزولو پرته هم پر مخ تلای شي. دا مهال د پاکستانی حکومت او د هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبراتو دویم پړاو روان دی. د دوړو غاړو د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په فبروري کې هغه وخت وزنډید چې وسلوالو طالبانو د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس ځانمرګي برید وکړ او همداراز یې هغه درویشت برمته شوي پاکستانی سرتیري ووژل چې په 2010 میلادي کال کې تښتولي وو. بلخوا رویټرز خبری اجنس د پاکستانی طالبانو د مومند جنسي د ډلې د مشر عمر خالد خراساني په حواله خبر ورکړي چې دوی د پاکستان له حکومت سره یو میاشتنی اوربند ختم کړی دی او په خبره حکومت د سولې خبراتو ته ژمن نه و. همدا لامل دی چې اوس به جګړه بیا پیلېږي او ملکی وګړو ته به پکې هم زیان رسي. د پاکستان صدر اعظم نور شریف له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبراتو لپاره یو وسلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په دې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او ځینې برحاله بیوروکراتان شامل دي. د کمیټې د مارچ په 28 نیټه د افغانستان پولی تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره وکتل او د اوربند د غزولو په ګډون یې ورسره په یو لړ نورو مسلو خبرې وکړې. د یادونه وړ ده چې تر دې دمه لا د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کمیټې غړو او د دې هیواد حکومت د شاهد الله شاهد د وروستیو څرګندونو په اړه سندې ویلي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو د کابل په قوای مرکز کې دلته یو دکان ته راغلی ما هارون پر هر نومیږي. کابل خو د دکان پر راته وای چې څه دی پکې؟
مننه. زما دکان خو شفق صاحب په دې کې نو ټایر بیټری موبلین دغه شایان دي.
دا ټایرونه خو دلته نه ګورم چیرته دي؟
خو ټایرونه څنګه دلته نه کیږي؟ دوی ځکه چې بیا موږ شاروالي په تنګي وای چې پیدرو بندوي هغه مونږ نه ګورم کې دي.
ښه ښه ښه. په خو مو کاروبار څنګه وو؟ اوس څنګه دی؟ کوم ځای نه مو شروع کړی و دې کار؟
ټول توازن ملم نه چې د درې لسیز په منسن کې جګړه غ نجیب په وخت کې دلته مونږ ښه ژوند ښه غلرلو. خو بیا کله د دولت کې چې تغیرات راغله یعنی مجاهدین کابل ته راغله نو بس بیا مو مهاجر شو. مهاجر شو پاکستان ته راغلو. پاکستان بیا ځاځی ته راغلو او بیا اوس ګردیز ته راغلو. ژوند ډېر په ستونزې و. یعنی
ستونزې وې پکې فرزند خصوصان تا په خپل ژوند
یعنی مو په ژوند کې دا ستونزې وې چې زما پلار یعنی په دولت کې یو مامور و او چې کله دغه لار زما پلار په جیب کې اور په هم نه و. مونږ هم کوچنیان و یعنی اقتصادي وضع مو ډېره خراب وه. بیا مو په ځاځی کې ځاغنه بیا ګردیز ته راغلو. په ګردیز کې مې او څو موده کراچیونی دا کوله. خو هغه کې به هم به دومره کېدله چې هغه خپله خرچم پکې ګټله. بیا مې او څو موده تقریبا یو نیم یا دوه کاله مې داسې مستریتوب وکړلو. مستری سره شاګرد هم بس لاغه بس بیا نو کاکا موټر لرو لاغه سره ما کلندري کاله نو ډېره بده خطر هم ده چې د طالبانو وخت وو. بیا د مزار لارې دا چې معمولا دا بند وه ځکه جنگونه د طالبانو مجاهدین ترمنځ نو بیا به د مزار ته چخل تل د جګ کوتل په دې لارې بتلل. نو بیا مې هیڅ لیاده نه و چې جمع وو او د جګ کوتل نه چې کله خکته شلو نو کاکا مې راته ویل چې راځه چې د موټر نه د چینو خلاص کو. هم چې کله ما د موټر چینو پسې لسونه ورول نو لسونه مې عملته ورپسې سریخ شول. کاکا مې ګاز راوړلو چېرې ته چلن کو چې وکاس مې کړن یعنی ټول لسونه یعنی د غوښې مې په چینو پسې پاتې شولې.
یعنی غل یخ نه دی لسونه
خو تبا نه اوا چې یخ وي کنه نو بیا د چینو نه چې د غل واس مې جوړ دی هغه پسې مې لسونه ونه ختل.
چې لسونه دی لګ نه مولر یخ لاندې نه
خو تبا نه چې کابل ته واپس راغله نو پلان مې راته چې راځه او دکان هغه بخ خلاص کو چې څه کیږي. خو نو دکان مې خلاص کړ څنګه داسې پیسې هغه نه لرل. دکان انده د ټر بیټرۍ دغه شیان وو. بیا داسې وخت و چې یعنی په پلار سره مې هیڅ روپۍ هم نه وي خو خو اعتبار لرلو نو خلکو نه مو مال راوړل. هغه مال مو لږ په څه ناڅه ارزانه بیې خرڅ کړلو.
اوس به دغه لکه هغه فلم کې چې ناڅاپه بل پارټ راوړي که نه اوس به دا بل پارټ ته راشو چې کاروبار مو بیا څنګه دومره ښه شو او اوس څنګه روان یې؟
اوس مې شکر کاروبار دومره ښه دی چې د خلکو خبره چې اوس په لکاو معاملې کوم. قراردادان شکر ډېر لرم. تقریبا تر 1000 ډالر پورې مال ورکوم. دوی یا درې د ترکانو کمپنی دی او د برښنا وزارت اکبر مسد ټول سر می کړه. دونه دی شکر وس لا جون ډیر راځي هم کاروبار می ډیر خدای
بس خدای دې نور هم خوشاله لرا ډیر مننه.
او تا نام نړۍ مننه.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې زموږ همکار نورګل شفق په کابل کې لوي دکاندار سره شخیده له همدې سره دا خبري مجله سره ورسیده بلې یو امید مرزبان وړاندې کوي سهار مو بخیر.